افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې وویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ثانکسي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټوره تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ثانکسي په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وه. د امریکا متحده ایالتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه 300 پرمختللي راکټي سیستمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د امرسي د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پوله ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشتي ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوې دي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زمال علي بشیریم په دې خبرونه کې به له تاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دی غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې لدی چې دی غونډې تراس ل ډیرو افغانانو شذو او نارینه سره خبرې کړي وي او هغوی ورڅخه غوښتلی و چې د دوی دغه پیغام دی غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د شذو او نجونو وضعیت د پام لپاره جدي ارتیاده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پراته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوې افغان جلی هم خبرې وکړې او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوې زده کوونکې چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غوښتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل سي.
اوریدونکو تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېناستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بهانه ده، خلک راوځي. خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. ګوره، دا په پکتیا کې راووتلې دا نجونې، ډېرو خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای شي په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي. او دا چې دوی راووځي، نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې د اجازه خدای نه دی راوتلی. خو دا د پلار او د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل لوڼې راووځي، په هم بازار کې مظاهرې کوي. اولین زه غواړم مثلا کمی کوم څلور مکتب وایي په شپږم سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم، نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ژبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واورېدي. د په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د لمانځلو په یوه غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم، یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پوښتنه به له تاسې وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسې په دې برخه کې څه وایاست چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه وه. او هلته واضح ول چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانی کېږي، هغوی ته فامیلونه تهدید کیږي. ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې شوی افغانستان ولري، چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول، اصلا خپله جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې. او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول، او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې روپی ته احتیاج دی، نو که دغه حالت ادامه پیدا کی د دوی د دغه غلط تصمیمونو لکبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وزورول سي، خپل ګرده خپل د د د وجود عذابی خرڅ کړل، نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل سي. او عباس پنکزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل سوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودله. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه سئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول، څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو، هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بیخي لاره ورڅخه ورکه ده، چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني، او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولس ته، باغیر ولس ته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډېر آیات درست آیات دری کې موږ یو استلال لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو، په هغه هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت، د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غوونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګری ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې، چې کوم ذکر کړی و رئیس محترم، هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی سئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان کې تر پښو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې که مونږ ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو، چې دا شوي وو، دا کارونه ترسره سوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دي ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي. آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه ښوونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا خصوصي ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجوینو چې ډیر ژغونه عموما دلته خېږي پس لدې چې د عمومي میډیا تلویزیونو نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پښتنه سوي د افغانانو لخوا د طالبانو څخه چې علت څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلې دي؟ ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچه باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وایي نه استادان شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې که چا روش اخلاصي شي دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوست مې وایي چې هغه د شو برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغسې اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په همدې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وتړل سول ویله هغوی هم خفاس وله. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا ورېده یو د امر بالمعروف د مشر ژغوا ورېده، دلته هم اختلافات ته یو محدود قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دلی کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ژغ هغې ته سپک دی او د دوی تصمیم هغې باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډېر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچېرې افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پورې د جنگ له طریقه د پراکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډېر ډېر فکر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلی سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاص وي، نوم به خلاص وي، خو هغه تعلیم به په هغه کچه نه وي چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم، بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي، موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو فلحال. موږ غوښتنه هم دا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې نجونې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونی شونځي تولاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرې شول، دوی موږ پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځي سره د انجونو لزدا کړ سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې. ورته ویل سوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي، یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښته صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزان جان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوند چې د ویل وای دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استه حرام نه دی، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دی. د ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې پر ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پوهیږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلې په دې بې ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پوهیږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو کچین ته ورپسې ولارسې، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسې چین ته په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازې سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نسته، په نه کولې عذاب نسته. نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پرې مرده چیز دی کوم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي که نه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پرېږده فرصت راته راکړه چې زه درس ووایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرار ویلي دي په سوشل میډیا کې په هره برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو آیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درولې یوازنۍ لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بالخصوص تعلیم یافته نه سي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په سطح په دې پوهیږي کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې نارینه تعلیم یافته و یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډېر تفاوت سره لري، وزن یې ډېر ډېریږي، وزن که ډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او د دوی ته به اقتصادي ضربه ور ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت د ټول افغانانو ته ثابت د عقلي فکر دی، دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدیالوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پر مخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تسته، دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي و، رواجي و، فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي. دا مونږ ثابته کړه نړۍ ته، ثابته سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم. دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهېږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ او ژغ کوي. فلهذا از موږ ږغ سرکوبوي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جانی، تاسو د نیازی صاحب خبرې واورید. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه سته او د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې تش په ژم ټولګي پورته شونځي باید وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د نجونو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او که دا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلومدار ده، خو دا چې اوس موږ دا سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي چې یعنی زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د نجونو مکتب ته که ته پرانیستې د وبخښه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادونو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي، د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیری افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي. اوس فی الحال دوی د درد څخه دوی منع کړې ده. طبعا یو جاهله کس چې هغه لکه یو پسه غوندې نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خواته چې تېله کوي هغه خواته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده، ته چې هغه جاهله وساتې، طبعا د هغې اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي. او جاهله نسل خو چې بس لکه پسه غوندې دی، هر خواته چې وړي چې وایي ځان ووژنه درته وژني، چې وایي داسې وکه هغسې کوي، هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباح ده او دا ده او ها ده، مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت
نړۍ په موږ باندې دا اوس خاندي، دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وي موږ ورونه هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغسې د همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي، چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای، خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وای چې ته څه نشخند وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دي موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مشر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خدای مو ساتي.